دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر لخبل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که له دې وروسته د کابل په هره سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه رامنځته سوه. د هماغه سیمې امنیتي مسؤولین به له دندو لرې کېږي. د اختر په شپو ورځو کې به مو د امنیتي تدابیرو هم په همدې خپرونه کې خبر کړو او دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د کرونا ویروس شمیرې 100,000 ته ورسېدې. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد لالودین وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې د کورونا تر ټولو لوړې پیښې ثبت کړې دي. د خوست چارواکي وایي د مرکز اړوند د کڼو سیمه کې 4 ماین ښخونکي نیولي او د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې لوېدو له کبله د 90 کسانو د مړینې پخلای شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عام روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې ورځ تر بلې د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح نن یو خبري کنفرانس ته وویل چې 13 ساعتونو کې 1522 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 202 هغو پایله مثبت راوتلې.
د دې سره اوس په افغانستان کې 99 مثبت واقعات، 214 فوتي واقعات او 140 تنه روشي واقعات لرو.
له دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا پیښې نږدې 10,000 شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي که د ګرځبندیز او روغتیایي سپارښتنو په اړه د خلکو بې پروايي همداسې دوام ولري، دا وبا نور هم زیاتېدای شي. بلخوا د لوګر ولسی استازي وایي د پل علم ښار په زندان کې یو سپینګیری بندي د کرونا ویروس له کبله مړ شوی دی. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې زندان کې مشکوک یو شمېر کسان معاینه شوي چې د ځینو هغو نتیجې مثبتې راوتلي.
یو نفر د کرونا د مرض چې په مابس کې نیولی و هغه سپینګیری و هغه مړ ده. 4 مثبت واقع لرو په مابس کې.
ښاغلی ستانکزی وایي تر دې پیښې وروسته زندانیانو د دې لپاره د نه خوړو اعتراض کړی چې د ولسمشر د بخښنې ځانګړی فرمان سم نه دی عملي شوی. د لوګر امنیه قمندانۍ وایي زندانیانو اوس خپل اعتصاب پای ته رسولی. د خوست چارواکي وایي د مرکز اړوند لکڼو سیمه کې 4 ماین ښخونکي نیولي دي. د خوست د پولیسو ویان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل دغه کسان تیره شپه د پولیسو لخوا هغه مهال لاس په لاس ونیول شول چې د ماین په ایښودو لګیا وو.
تیره ورځ ناوخته د خوست پولیسو 4 کسیزه ډله هغه مهال ونیول چې دوی غوښتل چې ماین ځای په ځای کړي. دا مهال د پښتنو او ګرګنو لاندې دي په خپل جرم اعتراف هم کړی دی.
دغه کسان له هغه وروسته نیول کیږي چې خوست کې د وروستیو کې د ماین چاودنو او ځانمرګو څو پیښې وشوې. د دغه ولایت امنیه قمندان سید احمد باباځای هم 2 وړاندې د ماین چاودنې وواژه. د خوست د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي یوازې په تیر یوه اونۍ کې 15 کړۍ ماینونه چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لخوا د دې ولایت د بېلابېلو سیمو په عمومي لارو کې ځای پر ځای شوي وو د پولیسو لخوا شنډ شوي دي. بلخوا په کندوز کې چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو یو ټپي قمندان ساور کړي. د کندوز پولیسو نن په یو بیان کې ویلي چې د حبیب ناصری په نوم د طالبانو یو مهم غړی چې یوه اونۍ مخکې د کندوز په کنم کلي کې په یوه هوایي برید کې ټپي شوی و تېره شپه یې په دې سیمه کې ساور کړي. د کندوز د امنیتي چارواکو په وینا ناصری پر حکومتي اهدافو ګڼو بریدونو کې لاس درلود. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې لوېدو له کبله د 90 مړو پخلای شوی دی. د پاکستان د سند ایالت د روغتیا وزارت نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په الوتکه کې ټول 99 کسان سپارو چې 99 پکې وجل سوي او دوا ژوند دي پاتې دي. د روغتیا وزارت په بیان کې ویل شوی چې تر اوسه یوازې د 19 مړي پیژندل شوی. د الوتکه پروند می پر 22 مله لاهور څخه کراچۍ ته تللې و او هلته تر ښکته کېدو څو شېبې مخکې د استوګنې پر کورونو ولوېده. پاکستانی چارواکي وایي د دې الوتکې د لوېدو د علت په اړه لا هم څېړنې دوام لري. د روغتیا نړیوال سازمان جنوبی امریکا د کورونا ویروس د خپرېدو نوی مرکز بللی دی. برازیل تر اوسه پورې په کورونا ویروس د اخته کېدو شاوخوا 311 زره پیښې تایید کړي دي. همدارنګه په دې هیواد کې تر 20,000 زیات کسان په دې ویروس مړه شوي دي. متخصصان باور لري چې ښایي برازیل کې په کورونا د اخته او مړو کسانو شمیر تر دې لوړ وي. برازیل دا مهال د کورونا د پیښو د شمیر له پلوه په نړۍ کې تر امریکا وروسته دویم هیواد دی او په دې هیواد کې پر دې ویروس د مړینو ورځنی شمیر له 2,000 راهیسې له 0 اوښتی دی. بلخوا په مکسیکو کې د جمعې په ورځ په یوه ورځ په کورونا تر ټولو زیاتې 409 مړینې ثبت شوې. د هیواد کې همدارنګه پرون د څه کم 3,090 پیښو راپور هم ورکول شو. په امریکا کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1,000,000 ته رسېدلی او نږدې 96,000 کسان ترې تر اوسه مړه شوي. روسیې تر اوسه د کورونا ویروس نږدې 320,000 مثبتې پیښې ثبت کړي دي چې په دې کې 3,200 کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له دې وروسته د کابل په هره سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه که رامنځته سوه د هماغه سیمې امنیتي مسؤولین به له دندو لرې کیږي. د دغه وزارت مرستیال وینده مروه امینی:
دا مسله تر اوسه یوازې کابل کې ده. زموږ کشفي او استخباراتي همکاران خپلې پلټنې لري په نورو ولایتو کې هم. موږ په نورو ولایتو کې هم د موټر سایکل د تګ راتګ بندیز ولګو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 100,000 ته رسېدلې. په دې اړه به هم راپور واوري. په برازیل کې کورونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی او دغه هیواد په دې ویروس د اخته کسانو د شمیر له نظره تر روسیې مخکې سو. نور راپورونه هم په همدې خپرونه کې اورېدلی سي. او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. اورېدو ته تاسو ته بلنه درکوم. زموږ غلا زده راډیو ورته د خبرونې د سرمازوته. د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي ک لدې ورسته د کابل په هر سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه وسوه د هماغه سیمه امنیتي مسولین بلدند لرسي. د کورنیو چار وزارت اپریکړه ورسته لاغه کیږي چې ورمش په د کابل د 12 سیمه امنیتي حوزې اړوند سیمه کې موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دوه پولیسو حمله وکړه. یو پولیس وژا او بلې ټپي کړ. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار اکرام الله اکرام راکوي چې هم د وسره سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کښته دی. اکرام صاحب، خبرونه تر شر اغلی تاسو په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نوې تدابیر د اوریدونکو سره شریکي.
ډیر زیاته مننه. په پایل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی غغورو چې 13 شپې له رسنیو سره شریک کړي دي
و دا آینده د هر حوزه کې با استفاده از موتر سکل ترور صورت میگیره، عامل حوزه و نمو ثانیه برطرف است که حاجت دوا و گپ و سخنش نیست. دمو دقه خودش میفهمه که ما برطرف شدم خانهش برا بخیر.
د خغلی اندرابی دا غگیز پیغام تیرش پا وروسته لحقه لرسانه و سر شریک شو چه دا کورانه و چار وزاره دا مسئلونو پا وینا تیر ما خام موتر سایکل اتسپرو و سلوالو دا کابل دا دولسم حوزی آروان سیما که پر دو پولیسو حمله وکړه. یو پولیس یو واژه او بلی ټپی کړ. خو پښتنه دا چې دا خبرداری یوازې په کابل کې د پلی کېدو وړ دی که د افغانستان په نورو ولایتونو او ښارونو کې هم باید پلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې مروه امینی نن ازادي راډیو ته وویل
دا مسله تر اوسه یوازې کابل کې ده. زموږ کشفي او استخباراتي همکاران خپلې پلټنې لري په نورو ولایتو کې هم. او که موږ ولیدل چې همدومره چې کابل کې د موټر سایکل سپرو کسان لخوا ترورونه کېدل او هدفي وژنې کېدې. په نورو ولایتو کې هم سوي وي، موږ په نورو ولایتو کې هم د موټر سایکل د تګ راتګ بندیز ولګو او په همدې جدیت سره به عملي سي.
د کورنیو چارو وزارت روان لمریز کال د حمل په ویشتمه په کابل کې په موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو بندیز ولګاو. کورنیو چارو وزارت ویلي چې وسلوالو طالبانو پلان درلود چې په کابل کې د موټر سایکل نه په ګټه اخیستنې باندې یو شمیر حملې تر سره کړي. دغه شان په ډیری مواردو کې د دوی په وینا مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته په موټر سایکل باندې تښتېدلی دي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو او خارونو کې هم د موټر سایکل اسپرو لخوا د موټر سایکل نه په استفادي هدفي وژنې تر سره کیږي. ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست او دغه شان غزنی هغه ولایتونه یت شوی چې لوړان دي پکې په موټر سایکل ګرځېدل بند شوی دي. دغه شان په کندهار، لوګر، پکتیکا، هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې بیا په موټر سایکل دونپری سپرلۍ بند شوی ده. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون منشي نظیفه زکی د کورنۍ چارو وزارت دغه خبرداري هرکلی کوي او خوای چې دا موضوع باید په جدیت تعقیب شي. اغلی زکی ازادي رادیو ته نن ویل چې د پیښو په صورت کې کورونې چارو وزارت باید یوازې د امنیتی حوزو د مسولینو لدندو په لری کول بسنه ونه کړي، بلکې په خه خبره باید دا وی چې سزا هم ورکړي.
په هغه صورت کې چې د امنیتي حوزو مسولین امنیت په سم شکل و نشینی ولای نه یوازې باید له دندې لرې شي، باید مجازات هم شي. اوس چې د کورنۍ چارو وزارت دا پریکړه کړې ده په نیک پالی نه سو او فکر کوم چې یو اندازه به بدلون راشي، خو غوښتنه مو دا ده چې باید په جدیت سره دا پریکړه عملي شي.
مردم چې د مرکز کابل و چې د ولایت دی
اغلی زکی دغه شان غوښتنه وکړه چې باید په نورو خارونو کې هم د هدفي وژنو د مخنیوي په هدف امنیتي مسؤلینو ته ورته جدي خبرداري ورکړل شي تر څو په دې توګه د ټول هیواد په کچه د جنایي پیښو کچه راټیټ او خلک هوسا ژوند وکړي. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې که څه هم د موټر سایکل بندیز ته اشاره ونه کړه، خو ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د تیر کال دریو میاشتو ورستی او دریو میاشتو په پرتله باندې په جنایي پیښو کې د ټول هیواد په کچه باندې کمواله راغلې دی او علت یې شاید د موټر سایکل بندیز وي. بله فریبا جان.
بله ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام. او دوستانو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت لخوا مو د نوي تدابیرو په اړه وویل چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په پام کې نیول دي. همدغه راز لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې است، امنیتي ستونزې له یوې خوا، د روغتیا ستونزې چې د کورونا وایروس له کبله رامنځته شوې دي، له بل خوا اقتصادي ستونزې هم ورسره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ یو لوی بحران رامنځته کړی دی او خلک ویریدل دي. په همدې حال کې لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، سبا یک شنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده. په همدې ورځ هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت خلکو ته د امنیتي تدابیر په اړه ډاډ ورکړی دی چې دوی به خاص تدابیر ولري. دا چې دغه تدابیر به څه او څه جزئیات لري، زما همکاره فیروزه عزیزی براته وایي چې هم د اوس سره د کابل څخه د ټلیفون پر شده. فیروزه خبرونه ته شرغله کته په دیاره اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
ډیر زیات مننه فری بجانې. سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قلمونه اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو ویلي، سبا به په ټول افغانستان کې د اختر د کوچني اختر لومړی ورځ وي او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د اختر په دې درې ورځو کې ډاډ ورکوي چې په ماسونه فضا کې به خلک اختر مانځي، ولیکن دوی ټینګار کوي چې قرنټین باید مات نسی. 100% قرنټین اعلان شوی ده او د خلکو نه تقاضا هم همدا ده چې باید له دوی سره همکاري وسی. میلمستیا او تر نزی په خارونو کې ګڼه نه جوړوي او دا موضوع د پی جی ټی ډول رعایت کی. په دې اړه مو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له مرستیا د ویان د مروی امنی سره خبرې کړې دي چې دا غوی خبرې به واورو.
افغانستان امنیتی ځواکونه په ځانګړي توګه د پولیسو پوره چمتووالی نیولی دی د اختر ورځې د امنیت د ټینګښت لپاره. هیوادوالو ته په ټول افغانستان کې اطمینان ورکوو چې دا ورځې به په آرامۍ او سوکالۍ په تاسو تیریږي، ځکه همزمان د دې چې د کرونا لپاره از مو پر دوامدار شکل باندې گزمی رواني دي. د دې ترڅنګ هیوادوال په جریان کې دي چې په کابل او په لوی ښارونو کې درې ورځې د اختر په قرنټین اعلان شوی سل په سلو کې قرنټین اعلان شوی ده. هغه غوښتنه مو چې خلکو څخه دا هغه دا چې له خپل پولیس سره همکاري وکړي، له تګ راتګ څخه مخنیوي وکړي.
په بیان یو شی به وړاندې د افغانستان کومي چارو وزارت وایان طارق اریان هم یو خبری کانفرنس درلوده. دوی د اختر پوره ځکه ټول خلکو ته د اطمینان ورکړه. هر هغه تحرک یا فعالیت هغه د خلکو ژوند ته ګواښ پېښولی سي، دوی وایي چې هغه به مخنیوي کوي او د خلکو ژوند به خوندي ساتي. همدارنګ باید یادونه وکړم چې د تیر شپې راهیسې چې کله د خلکو ګمان دا و چې نن به اختر وي په افغانستان کې، په ښار کې د خلکو د لوري هوایي ډزې کېدلې، پټاقې چې زښته زیاتې اندېښنې راپارولې دي، د دې لپاره چې خلکو ذهنیت ورسره مخشوش شوی ده او خلکو ته یې مزاحمت ایجاد کړی ده. کابل کې دغسې یو وضعیت و چې د کورنیو چارو وزارت وایي په دې تړاو یې یا په دې توري تیرش په یوازې تیرش په کابل ښار کې 200 کسان نیولې دي، او د دې 200 کسانو نه یې دا ژمنه اخیستې ده چې دوی دا تاسو ته لاس کړی چې باید په راتلونکي کې په داسې اعمال باندې لاس نه وهي. او ټینګار یې هم همدا ده چې هیوادوال دې باید په دې ورځو کې نه یوازې د کورونا موضوع د جدي نیولو تر څنګ، بلکې دا مسایل هم په نظر کې ونیسي تر څو خلکو ته د مزاحمت سبب ونه ګرځي. په تیرو کلونو کې هم دغه مسائل شته په افغانستان کې، البته چې کله کوم مناسبات دلته وي نو د خلکو له لوري د یو شمېر خلکو له لوري نه هوایي ډز کیږي یا هم د پټاقې نه استفاده کیږي چې خلکو ذهنیت ورسره مخشوش کیږي، خلکو ته مزاحمت ایجاد کیږي. او تل د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی ده او په دې اړه یې خپل اقدامات درلودل چې خلک یې نیولې دي او هڅه کوي چې له دې مسایلو نه مخنیوي وکړي. بلې فیبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم فیروزی. دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا مو د اختر په شپه ورځو کې د امنیتي تدابیرو په اړه جزئیات واردل. زموږ خبرونه دوام لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. زموږ غلا زده رادیو او دوستانو، د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وو بجو پر منځنۍ چپه 12 شپښنوي او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. مخکې تر دې چې نور راپورونه تورسل ناجیه صفه ایز خبر د افغانستان اقتصادي خبرونه وره.
د کابل خر د اورخت او بو د مدیریت کول لپاره 40000 کارګر په دندو وګمارل شول. دا نوی پروژه د کابل خر د سطح او بو د مدیریت، خچاپریال رمست کول، د زمکی لاندې او بو د کچل وړول او کاری بوختیا په ځنګړي ډول د قرنټین په ورځو کې د کابل خر د واټونو د سر پلورونکو او کسبګرو لپاره پلار چول شوی. د افغانستان جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې دغه پریکړه د اقتصاد عالی شورا په ناسته کې شوې ده. د کابل خار د ورخت او بو مدیریت کولو پروژې مسولیت د ملي پراختیا شرکت ته سپارل شوی، خو مالی لګښت یې چې له 12 میلیارد څخه ډیر افغانۍ کېږي د جمهور ریاست د ملي پراختیا عملیاتي او ملاتړ ادارې له طریقه د دولت له اختیاري پراختیا کوټ څخه ورکول کېږي. د دې پروژې په دوهم پړاو کې د شین چاپیریال او ځنګلونو د رمسته کولو په موخه 10 میلیون نیالګي کینول پام کې نیول شوی چې د پالنې او ساتنې په برخه کې به زرګونه کسان په کار بوخت شي. او د افغانستان د مالی وزارت د 1999 مالی کال لپاره د متقاعدینو معاشونه له دوی سره د اقتصادي مرستې په موخه د بایومټریک له نوې پروسې پرته او د مخکنیو کارتونو له مخې ورکوي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام په هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو او قرنټین له کبله ترسره کیږي. ښاغلی مسجدی وایي د محل د متقاعدینو د بایومټریک پروسه ځنډېدلې ده او له قرنټین وروسته به دغه پروسه وروسته پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې متقاعدینو تر دې وړاندې د بایومټریک پروسې له کبله د دوی د میاشتني حقوقو د ځنډېدو له کبله شکایت کړی و.
له ناجیه صفیت خمنانه دوستانو تاسو د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. زموږ خبرونه دوام لري.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسمه یو نړیواله موضوع په برازیل کې کورونا وایروس په چټکۍ په خپرېدو دی او دغه هیواد په دې وایروس داخته کسانو د شمیر له نظره تر روسیې مخکې سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان جنوبی امریکا د کورونا وبا د نوي مرکز په توګه اعلان کړی دی. خو د امریکا متحده ایالاتونو په کورونا وایروس د خلکو داخته کېدو د شمیر له مخې د فهرست په سر کې دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په حواله صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
په برازیل کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د خلکو د اخته کېدو تر 3 لکو او 1.5 زرو زیاتې پیښې ثبت شوي او تر 1.5 زرو ډیر کسان په دې ناروغي مړه شوي دي. خو ځینو متخصصانو ویلي چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. ویل شوي په برازیل کې تر 1.5 لکو ډیر کسان له دې ناروغۍ روغ شوي هم دي. برازیل اوس تر امریکا وروسته هغه هیواد دی چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي او له څو ورځو راهیسې شاوخوا زر کسان پکې په یوه ورځ په دې وایرس مري. د روغتیا نړیوال سازمان د اضطراري پروګرامونو اجرایي مدیر مایک راین د برازیل په اړه په یوه کانفرانس کې وویل: واضحاً د ګڼو هیوادونو په باب اندېښنه شته، خو یقینا دا مهال ډیر اغیزمن سوی هیواد برازیل دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته شوي چې شمیر یې تر 1.6 میلیون اوړي، خو له دې ډلې تر 4 لکو ډیر کسان روغ شوي هم دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 96 زرو اوښتی دی. د امریکا ولسمشر پرون د عبادت او دعا لپاره د عبادت ځایونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې وویل په کار د ګورنران ښه اقدام وکړي او د دې اونۍ له پایه وروسته دي د دغو مهمو مذهبي ځایونو د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې د نومبر میاشتې تر ولسمشري ټاکنو مخکې په خپل هیواد کې د اقتصادي رکود د مخنیوي لپاره کاروبارونه بیرته پرانیستل سي. بلخو د فرانسې د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د عبادتونو لپاره د خلکو راغونډېدل شاید بیا پیل سي، خو عبادت کوونکي باید ماسکونه پر مخونو وتړي.
دوستانو بیا هم امده د کورونا ویروس پر مسئله باندې تمکیږو، خو افغانستان ته ورځو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې نږدې 10 زرو ته ورسېدې. دا اعلان نن سوی دی او دغه وزارت وایي چې لا هم ورځ تر بلې د کورونا ویروس پیښې په افغانستان کې په ډېرېدو دي. د دې مسئلې نور جزئیات به زما له همکار اکرم الله اکرم څخه واورو چې د کابل سټډیو څخه سره د ټلیفون پر کرښه دی. اکرم صاحب، بیا هم خبرونې ته شرغ لی، په دې اړه د امیر روغتیا وزارت نورې څرګندونې کړي دي او د دوی آیا کوم نوي تدابیر اعلان کړي دي چې د دغې وبا د مخنیوي لپاره به نور څه وکړي؟
ډیره زیاته مننه. لکه تاسو چې وویل د کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 10 زرو ته رسېدلی په افغانستان کې. په تیرو 24 ساعتونو کې افغانستان عامې روغتیا وزارت د 202 کسانو د اخته کېدو اعلان وکړ. دا په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې په یو ځل باندې لوړ شمیر دی چې په دغومره شمیر کسان په دې وایرس باندې اخته کیږي. او په داسې حال کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې یوازې 1528 ټیسټونه شوي دي، معنی دا چې د 1528 ټیسټونو سم نیم یې په کورونا وایرس باندې اخته دي. تیره ورځ د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویل پیښې ځکه زیاتې شوي دي چې په دې هیواد کې قرنطینونه نرم شوي دي په بیلابیلو ښارونو کې. د کابل پلازمینې کابل په ګډون باندې په بیلابیلو ښارونو کې د پوینا باندې چې قرنطینونه نرم شوي دي او قرنطینونه په همدې شکل باندې نورم نرم شي، دا پیخي بورس تر بلې نور هم ډیر شي. دغه شان د 1327 ساتونو پر راپور کې د 11 کسانو مړینه تایید شوې ده، چې 11 کسان له دغه ناروغي نه مړ شوي دي، سلور سلويخت کسان یاد شوي چې دا بیرته روغ شوي دي. په ټوله کې د هرات نو وروسته کابل په لوړ شمیر کې دی، هرات په دویم شمیر کې دی. په کابل کې 3,416 پیخي تر دې دمه ثبت شوی، او په هرات کې بیا 1411 پیخي دي. خو د مړو په قضیه کې بیا کابل نه هرات مخکې دی، په هرات کې تر دې دمه 14 کسان دغه ناروغي نمړ شوی دی، او په کابل کې دا شمیر 29 کسان دی. نو د افغانستان روغتیا وزارت بیا هم خبرداري ورکوي چې کچرته خلک د روغتیا وزارت اسپارختونو ته په دې برخه کې پاملرنه ونه کینو، دغه پیخي نور هم ډیرې دلې شي او بل اخره په یو ناورین باندې بدلېدل شي. بلې فریبا جان،
ډیره زیاته مننه کوم. اکرام ملا اکرام و چې د افغانستان د روغتیا وزارت د نوې شمیرو په اړه یې راتول. د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. دوستانو اوس په ورسره د کابل چاپ رسپانو ته چې په خپل ورستي غنو کې څلک لري دی، دغه رسپانو ته ناجیه صفای کتنه کړې په کډه وي وره.
800 رسپانی خپل سر مقاله داسې پیل کړي، سګنۍ اختر به تر نورو متفاوت لمنځو. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر په زیاتېدو دی، او په وینا یې که د اختر په ورځو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي، لوی ناورین به رامنځته کړي. ورځپاڼې دغه شان د اندېښنه هم مطرح کړې چې د افغانستان روغتیایي سیستم د کورونا ویروس د مدیریت توان نه لري، او تازه یو شمېر متخصصینو ویلي چې افغانستان د کورونا ویروس د تشخیص لپاره د کیټونو له کمښت سره مخ شوی. سرمقال لیکونکي وړاندې ټینګار کړی که چیرې په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو اوسنی شمېر 100 برابره زیات شي، د دې وضعیت کنټرول به د افغانستان د روغتیایي سیستم له واکه ووځي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې په خلکو غږ شوی چې د افغانستان له روغتیایي سیستم سره مرسته وکړي، او په اختر کې د یو بل کور ته له ورتلو ډډه وکړي، او روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي افغان ولس سږکال اختر په داسې حال کې لمانځي چې د جګړې تر څنګ کورونا ویروس هم د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی، او د سلګونو زرو نورو ژوند ګواښي. په سرمقاله کې راغلي بیکاري او بېوزلي نورې هغه ناوړې پدیدې دي چې د افغانانو ژوند یې سخت تریخ کړی. سرمقاله لیکونکي لیکي ملت سکل هیله لرله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې راوستلو لپاره تړون وشي چې له مخې به روان اختر په سوله او اوربند کې تیر شي. خو د سرمقل لیکونکي په باور داسې څه نه لیدل کېږي، بلکې برعکس طالبانو مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې ویلي چې طالبان یوازې او یوازې له امریکا سره تړون ته ژمن دي، او پر خپلو جنګیالیو غږ کړی چې پر امریکایي لوري بریدونه ونه کړي او دغه تړون ته ژمن پاتې شي، خو پر افغانانو به بریدونه کوي او دا وژنې او قتلونه به همداسې روان ساتي. په سرمقاله کې راغلي د طالب ډلې په نامه دغه پیغام کې ډېره تعجب وړ دا ده چې ګڼي د ملکي وګړو پړی پر افغان حکومت ور اچولی، او له دغه مسؤلیت یې خپله اوږه خالی کړې ده. او ویسا ورځپاڼې لیکلي د سولې په تړون کې ابهامونه او اندېښنې لا پر ځای پاتې دي. د سرمقال لیکونکي په باور دو مسلو دغه هیلې تر ډیره حده مړاوې کړي. لومړی جګړه خونړې شوې، او ولسمشر غنی پر طالبانو د یرغلیزو بریدونو امر وکړ، او دوهم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اختریز پیغام خپور شو چې په هغه کې افغان حکومت سره د خبرو په اړه څه نشته. سرمقال لیکونکي لیکي د دې دواړو لورو د دریزونو ترمنځ د امریکا دوه ګونی چلند له ورایه ښکاري، او دا ابهام او د اندېښنې وړ ټکی هم دغه دی. د سرمقال لیکونکي په باور دغو ابهاماتو ته په کتو د افغان ولس هیله دا ده چې په یو معقول میکانیزم بین الافغاني خبرې پیل شي.
دوستان اوس په هم ستاسو پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
زمنا کندهار ولایت نن در سره دي کني وله زه په کندهار کې لګیدلم مرکل سوالي کې مې به په کور کې پوتم بچی را ته جاړي مور په لار جاړي ما یو امتیازات نه دیواله شي په دې ورګان کې ولګیدلم پولیس او سپروت په کور کې زخمی حالات کې یوه نه رواني د غره رواني په اسمان نه په قرضونو مې وکړونو را سوال پوښتکې په دولت د خوانه ما سره یو کومک نه دی شوی بچین دي مور په لار دي ټول ته په جاړا دي فریاد کوي یو شې ما سره دولت د خوانه کی ور دي سوه شي یو سرباز د وطن په خاور باندې ځان قربان خو حکومت مون سره کیږي ور دا ظلم دي سر السلام
د ګلمن ولایت د ګرنسل سالې څنګه څنګه درته والے دي زه معلم مې مزمر دا کولځمه استادان د رسمي استادان د دوه رسمي استادان د دوه مشت ماشينه پاتې دي او رسمي استادان د دوه ماشينه پاتې نو راوتلې دي موږ ته چوارې استلمې دي د بانک باندې د خلاصا تر هغه روپۍ نه درکړې درې څه معلومات څه دا ما د ګلمن ولایت سپوت الله په نامه ده
تاسو مننه کوم چې تر دې وخت مو زموږ خبرونه را سره واورید اوس ورسیدو د خبرونه دوه مه برخه ته په پاتې خبرونه کې ونیس پروګرام لرو خو تر هغه د مخه به د اسد الله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی وور
د افغانستان د امر وختي وزارت شمیرې خي چې دغه هیواد کې ورځ تر بلې د کورونا وایروس پیخي زیاتېږي دغه وزارت مرسیال وحید الله مجروح نن ویل چې 1340 ساعتونو کې 1522 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 202 هغو پایله مثبت راوتلې د لوګر ولسی استازي وای د پولي عالم خر په زندان کې یو سپینګيري بندي د کورونا وایروس له کبله مړ شوی د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستنګزای وای چې په زندان کې مشکوک کسان معاینه شوی چې د زینو هغو نتیجې هم مثبتې راوتلې د خوست چارواکي وای د مرکز اړوند لکنو سیمه کې څلور منخخون کې نیولې بلخ په کندوز کې چارواکي وای د غلطه د وسلوالو طالبانو یو ټپي قومندان له اخیستو ټپونو ساور کړي د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې لوېدو له کبله د ونوي مړو پخلای شوې دی د پاکستان د سند ایالت د روغتیا وزارت نن پر خپل ټوئیټر پانه ولیکل په الوتکه کې ټول 99 کسان سپاره وو چې ونوي پکې وژل شوي او 2 تنه ژوندې پاتې دي او په برازیل کې د کورونا وایروس خپرېدل په بیساري توګه چټک شوي او دا هیواد دا مهال پر دې وایروس د اخته کسانو د شمیر لپاره ول روسیې مخکې شوی
مننه کوم اسدالله الدین دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبري دوه ته چمتو دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني زه محمد ایاس ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي له کابل ښار څخه د معتادینو پر راټولولو سره د نشئی مواد غوښتنه راکمه شوې ده په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مرسلین ارسلات څخه د نشئی مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو
پننګرهار ولایت کې نږدې 2000 کیلوګرام نشئی او کیمیاوي مواد وسوځول شول د کورنیو چارو وزارت بیان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل ل نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د سور د میشتې په دیرشمه نیټه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د نشئی موادو د تولید پر یو کارخانه باندې بریټ کړای چې په نتیجه کې 1200 کیلوګرام چرس 160 لیټره مورفین 150 کیلوګرام کاربن او څه اندازې هیروئین نیول شوې دي په دې عملیاتو کې کارخانه ویجاړه او ټول نیول شوی نشئی مواد وسوځول شول هلمن ولایت ته د څه د پاسه څلوټونه بنګو د قاچاقو مخ ونیول شو د فراه ولایت د امنیت کمانډانی بیان محب الله محب ازادي رادیو ته ویل څلونیم ټونه بنګي هغه محل ونیول شو چې ټاکل شوی و ل فراه ولایت څخه هلمن ولایت ته ل قاچاق وروسته پر بزګر ویشل شي
د مقدار 4.5
څلونیم ټونه بنګي هغه محل ونیول شو چې په یو ټیلر موټر کې پټکړای شوی او په پام کې وچی هلمن ولایت ته کاچاکړي په دې تور نیول سوی کاچاکون کې عدلی او قضایی ادارو ته معرفي سوی دی
د یادونې وړ ده چې په دې ورستیو کې لفرات څخه هلمن ولایت ته د نشئی موادو قاچاق ډیر شوی دی د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرام نشئی ګولۍ ونیولې. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل، د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2,15,000 د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ ونیولې چې مجموعي وزن 140 کیلوګرام وو. دا ګولۍ له بهر څخه افغانستان ته راوړل شوې وي او په تور یو تن هم نیول شوې دی. او د ونی ورستې پیخه دا ده چې په کندوز ولایت کې یو تن لڅ د پاسه 10 کیلوګرام نشئی مواد سره ونیول شو. د کندوز ولایت د امنی قومندانۍ ویان هجرت الله اکبري ازادي رادیو ته ویل، یو تن هغه مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شو چې غوښتل یې 10 کیلوګرام چرس پر یو موټر سایکل باندې له کندوز څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړی. نیول شوی کس لومړنی چیرونو ورسته له نشئی مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې له کابل ښار څخه د معتادینو پر راټولولو سره د نشئی موادو غوښتنه راکمه شوې ده.
دوه عمده مشکلات چې رامنځته کیږي، یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول. کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
په دې اړه هم راپور لرو چې یو معتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کرونا وایرس انتقالولای شي.
د معتاد مقاومت بدن شان خیلی ضعیف بوده.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزورې دی، دوی د کرونا وایرس پر وړاندې مقاومت نشي کولای.
د کرنټین پر مهال په کورونو کې د نشي د زیانونو په اړه لې و ډاکټر سره مرکه لرو.
راتلونکو نسل مشوم دیتا تشکیکی کی چولا دغه ما پلار تر کاکا ماما مشر چې کوم عمل سر تر صحیح تعلق کې یو خکار دی.
د فریدون په نوم یو معتاد وایي چې نشي 50 لک افغاني ځانمن کړی دی.
خپل اولاد امرانو دی یاد ورته بس کم ظلم کوي. خپل زامن ته خپل لور ته من کم ظلم کوي. سر خپل خزه ته خپل خواخ ته دی ټول ته.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
پلار څنګه شو؟ د فرید د پلار سره د خبرې وکړي.
لورې خو سر د ډیر بې پروا سره ده. پارڅ خبر ده خو ځان داسې خي لکه په کور کې چیز پک شوی نه وي.
اوس خبرونه په کابل ښار کې د نشئی موادو د غوښتنې د کموالي په برخه کې د امیر روغتیا وزارت په خبرداري پیل کوو. د امیر روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د کورونا وایرس له خپرېدو څخه د مخنیوي او د احتیاط د درملنې په هدف د نږدې 2,000 معتادینو پر راټولولو سره په دې ښار کې د نشئی موادو غوښتنه په 340 راکمه شوې ده. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له 2 میاشتو راهیسې په کابل، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د بې سرپناه معتادینو د راټولولو پروګرام پیل کړی. څو معتادین له کورونا وایرس څخه خوندي او د احتیاط درمل نه وکړي. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف ازادي رادیو ته ویل چې له کابل څخه د بیکورا معتادینو پر راټولولو سره د نشئی موادو غوښتنه هم د پام وړ کم شوې ده.
تقاضا بر مواد مخدر با جمعوری میشان داشت نفر
لکابل خار څخه د 1400 معتادینو پر راټولولو سره په دې خار کې د نشئی موادو غوښتنه په 340 راکم شوی ده. د هغه پروګرام لمخې چې خاغلی ولسمشر منزور کړي په پام کې ده چې له دې خار څخه ټول معتادین راټول کړو. خو د کرونا وایرس لراتک سره د دې پروګرام لپاره ځانګړي سوي پیسې له کرونا سره پر مبارزه باندې لګول کیږي. کله چې معتادینو ته ځانګړي سوي پیسې مخترا کړل شي ټول به سرپناه معتادین راټول او نه همیاشتي به د درملنې په مرکزونو کې وساتو.
د امیر روغتیا وزارت د سیرنو پر بنسټ په کابل ښار کې 4,000 بې کوره معتادین اوسېږي چې لا هم څه د پاسه 2,500 کسان په ښار کې ترشنه اسمن لاندې شپې او ورځې سبا کوي او د کورونا وایرس له جدي خطر سره مخ دي. له ایران څخه د ډیری معتادینو راستنېدل او د دوی ګډې نشي د ټولنې د قشر د کورونا له جدي خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې متخصصه ډاکټر سارا حیدری په داسې حالاتو کې د معتادینو بستري کول او د هغوی درملنه مهمه او ګټوره بولی. دا د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې د خپلو معتادو غړو د بیرته په نشو اخته کېدلو مخه ونیسي.
دوه عمده مشکلات چې راوځي چې یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول، کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکي. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کول د 1500 افغانۍ په اندازه دوی مواد اخیستل، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او داسې هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی او د تداوی څخه وروسته بیا راګرځیدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه باندې روږدي کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاری او لموتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په سلو کې شپېته کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
مرسلین ارسلاوی چې په کابل ښار کې د نشئی موادو د غوښتنې د کموالي په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي یو موتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کورونا وایرس انتقالولای شي. ډاکټران زیاتوي چې د موتادینو د بدن مقاومت کمزورې دي، ځکه نو د روغو کسانو په پرتله په کورونا وایرس باندې د دوی د اخته کېدلو امکان ډیر دی. که یو کورنۍ روغتیایي لارښوونې عملی نکړي نو ډیر ژر به د معتاد شخص لخوا په کرونا وایرس باندې اخته شي. د معتادینو د کورنیو ځینې غړي هم دا مني چې د کرنټین پر مهال یې معتاد غړي د نورو معتادینو له ګڼې ګوڼې سره یو ځای کیږي او کورنیو ته د کرونا وایرس د انتقال امکان ډیر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
کته هم د کرونا لخبریدو سره سم په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د موتادینو راټولولو پروګرام غړندې شوه، خو لا هم د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د موتادینو غنګونه تر سترګو کیږي. په دې موتادینو کې یو شمیر یې لخپل کورنۍ سره اړیکې لري او په ورځو کې څو ځله په نشي پسې لو کورونو څخه د باندې راوځي چې د کار یې کورنۍ اندېښمنې کړې دي. میرمن فریده چې لوري موتاد ده وایي چې دوی قرنټین دي، خو لوري روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي او هر ورځ په نشه یي موادو پسې وځي.
داریگم چی ده موتاد لور لعمل ده کرونا وایروس کور ترانیشی، زوی او وره لور میونه نیسی، لور می طول اورات پا نشو که دوبه بی، درمال نخوری، یوازه ده مواد پلاتکی بی.
دنبال مواد مخابره.
د کرنټین پر مهال د نشئی موادو روغتیایی کارکونکو یو شمیر موتادینو ته په کورونو کې د درملنې زمینه برابره کړي تر څو نشه پرېږدي. د موتادو خزو او ماشومانو د سلبستریز روغتون مسؤوله ډاکټره خایسته حکیم د موتادینو کورنیو ته توصیه کوي چې له کرونا وایرس څخه د خوندي پاتې کېدلو لپاره دي خپل موتاد غړي په کورونو کې وساتي.
موږ متادینو ته په کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو او د دوی کورنیو ته توصیه کوو چې د ځان په شان د خپل معتاد غړی هم قرنټین کړي. که د باندې تګ راتګ ډیر شي نو ځانونو او کورنیو ته ستونزې پیدا کوي. کله چې زموږ همکاران کورونو ته د ناروغ لیدلو ته ورځي، هلته د دوی کورنیو ته هم د وقایې په اړه معلومات ورکوي.
د موتادینو ډاکټران وایي چې د موتادینو د بدن مقاومت کمزورې دي، ځکه نو په کرونا وایروس باندې د دوی د اخته کېدو امکان ډیر دی. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل وایي کورنۍ باید د قرنټین پر مهال د خپلو ناروغانو څارنه وکړي. که یې په خپلو کورونو کې نشي ساتلی نو د موتادینو د درملنې مرکزونو ته دی واستوي.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزورې دی، دوی د کرونا ویروس پر وړاندې مقاومت نشي کولای. دا ویروس معتاد او د هغه کورنۍ ته ستر خطر دی. د غړول په نشه اخته کسان ټولنې ته هم ستر ګواښ دی. دوی په اسانۍ سره د کرونا ویروس د ټولنې روغو کسانو ته انتقالولی شي.
که چه هم په کرونا ویروس باندې د اخته معتادینو کره شمېر نه ده معلومه، خو لا هم د کابل ښار په بازارونو کې معتادین تګ راتګ کوي چې د دوی کورنیو ته یې د کرونا ویروس د انتقال ګواښ ډېر کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه لایو ډاکټر سره مرکه لرو چې د کرنټین پر مهال په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د دوی اولادونو ته کومې رواني ستونزې پیدا کوي. ارواپوهان وایي چې د کرنټین د مودې اودیدل او په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د نورو روغتیايي ستونزو تر څنګ د دوی ماشومانو ته جدي رواني ستونزې هم را پیدا کوي. په دې اړه مې له ارواپو ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د کرنټین پر مهال په کورونو کې نشه کول د کورونو پر روغو غړو باندې کومې ناوړه اغیزې لري.
هغه کسان چې مثلا کب کرنټین وي که غیر کرنټین وي، د ماشومانو په مخ کې هر ناوړه عمل یا نشه استعمالوي دا بالکل ښه کار نه دی او د دوی په الوادونو باندې ناوړه اغیزې شیندلی شي. اول دا چې دوی ته یو نو غیر مستقیم ډول باندې خپل روږدیتوب یا احتیاط پیدا کیږي چې کو ډیپینډنسی په نامه باندې یادیږي چې یو نو رواني احتیاط دی، یعنی راتلونکي نسل ماشوم دې ته تشویقیږي چې ولا دغه زما پلار تر کاکا ماما مشر چې کوم عمل سرته رسي هغه په ذهن کې یو تصور پیدا کیږي، یو عکس تصویر پیدا کیږي چې دا لکه چې یو ښه کار دی او د روان د نظر آئنده سبا ورځې لپاره دا دې تمایلیږي چې دا په دغه عمل باندې روک دی شي. دویمه نو احتیاط چې دوی ته پیدا کیږي هغه فزیکي احتیاط دی، نن لکه دا چې مثلا دا لوخړې په کورنۍ کې چفکی او فوفکی هغه خو دې خواته دغه اتاق کې چې څومره خلک ناز دي دا تنه هم متاثره کیدی شي او دغه ذرات هم اغوی ته ورزی په دې سره چې په وتا کې څومره خلک ناز دي اغوی هم نشکایي اغوی هم رګدي کوي. د سګو د تنفسي لارو د برانشونو د راخیا یا وچه مری د دغه د پړسو په التهاب او په بل اخره د اغوی په منځ کې د مایاتو تجمع سبب کیږي چې د خپل د کورونا وایرس او نورو تنفسي ناروغۍ ته یو بهترینه زمينه مثالي.
په کورونو کې نشه کول کورنۍ تاوتریخوالی ته څومره زمينه برابروي؟
هر نشه ناوړه حالت، ناوړه اصل ملونه، ناوړه اخلاق، ناوړه دود دا پریدي. حتمن څوک چې نشه کوي په کورنۍ کې دوی ترمنځ مثلا د کورنۍ اړیکو ترمنځ هم مشکلات پیدا کیږي. کېدای شي چې یو کس کا نشه کوي هغې مقابله ښځه مثلا یا خور یا بل ورور ورته وایي چې ته دا کار مه کوه، دا به د هغوی خبره نه مني، دا خپل نشې په زور کې دی او غواړي خپل هغه احتیاط پوره کړي. هغوی مقابل کې د ده سره خصومت پیدا کیږي، د ده سره بدنیتی پیدا کیږي، د ده سره کرکه پیدا کیږي، د ده سره نفرت پیدا کیږي. نو په کورنۍ ژوند کې مشکلات پیدا کیدای شي، د سره فزیکي برخور ته خبره رسیږي چون دا یو نشې دی په ځان باندې نه پوهېږي. هغه کېدای شي چې د چاقو د اسلحې د سوک لغتې او خطرناک مشکلات فزیکي جنګونه او ناوړه پېښې رامنځته شي. خدای نه خواسته تر دې پورې چې امکان د دې شته چې وژنې او بدبختۍ راپېښې.
هغه معتادین سي په کورونو کې کرنټین دي، دوی باید څه وکړي سي د کورنۍ سالم غړي یا له نشې څخه متضرر نه سي؟
ما ورته پیغام دا دی چې دوی دې بس کې دا نشه دا زهریات د نور مې استعمالي او دا کرنټین دې د فارې او خمو کې د چې د شینه استعفا وړاندې کی او انده د فارې د عمل تکرار نه کی کاهیا نن به هم کوي نو دوی د کوشش وکړي چې جواز دي تلاشي په وتا کې دوی نه کینی ځکه د چوفوف مستقیمن په دې ماشومان او مستقیمن په دې زنانو مستقیمن په دې نوځوانانو باندې اثر پر بسلی شي ذراتی خوریږي او د دې تجمو پیدا کوي او حجم دې زیاتیږي او مثلا یخیږي د دې ګرد غبار او بل اخر هغه د یو روغ شخص په واسطه تنفس کیږي د هغه ضرر څو چند دې نه زیات دی کله د دې د ذرات د غوی تنفسي سیستم او مغزي سیستم ته ځي د غوی په تنفسي سیستم کې هم ګډوډي رامنځته کوي التهاب پړسوب رامنځته کوي چې د آینده لپاره د نورو مرضونو لپاره زمينه مساعده کوي
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلا وکړو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوهو د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا
په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې وورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
سلویخ کلن فریدون لسو کالو راهیسی نشه کوي دی وایي چې د رنگمالی استاد وو او تر نشې مخکې لسګونو کسانو ورسره کار کاوه دا چې دی ولی په نشو اخته سو او له کومو ستونزو سره مخ دی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده
قسم زده د رنگمالی ساختمانی د موټر رنگ د رنگ انوارې کاوچ د ټول قسمونه مسته دي ټول غټ غټ کورونه د وزیرانو د غټ غټ کورونه رنگ کړي پنځونه تر پنځوس کسانه پورې سره کار کړی د میاشت ډېر روپۍ مې ګټه نور حساب معلوم نه و زر روپۍ تنه زما د لاس یو ورځ معاش و نور هغې نه پورته تر دېر زره افغانۍ پورې مې ګټلی د ورځې نه هل انډیوالانو سره وګرځېدم لومړی په چارج باندې او دوه کاله مې چارج وسکه چارج نه بعد وروره په شیشه باندې واوخته درې کاله مې شیشه و کاروبار مې ډېر ښه و څلور پنځه کاره به زما او کسان به و دسه ورورو اعتبارم لاړ کارم لاړ ټول شیان بیرته صفر ته راغلم بیخي کار ته مې زړه نه کېده چاته به نه ورتلمه بس فقط سل یا پنځه سوه یا زر روپۍ که چا راکولم بس خپل یوازې چې باله بچ ته لاړ شم تلم نشي ته دغسې سیستم خراب شو بیخي ژوند مې تباه شو د سادي تاوان به یاره داسې وګڼه چې د یو پنځوس لکه نه به م سل لکه نه به م ډېر رسولی چې د چا را باندې یو لک ډالر اعتبار مو بس پنځه سوه افغانۍ اعتبار را باندې ختم شو که همدا اوس تقریبا یو نهه لکه افغانۍ قرضداره مې وه چې په نشه راغلم بس بیا چې چا پیسې مې پیدا کوو یوازې چې په خپل باله بچ وهم تلم په نشه باندې مې وه دغسې فکر مې بې خراب شو هډوکي مډوکي ټول داسې ټک ټک کوه وجود ختم و نور خپل لال اولاد هم رانه د یاده وته بس کمزلی مه کوه خپل زامنو ته خپل لور ته مې کمزلی کوم سال خپل ښځې ته خپل خواښې ته دې ټولو ته ټول ژوند دې راته خراب کړو دغسې درته وایم بس اولادونه په تربیه باندې دومره نشه خط تاثیر کړی چې بس د مکتب نه پاتې شو مثال که یو کال پاتې شو دومره وسه به مې نه وو چې تلمه د نشې د لاسه چې هغه مې یا څه پارچه کوي یا څه کوو دغسې ټول سیستم خراب شوی دی الله اولاد هم دې نشې د لاسه تنهیې مې ژړلې په لار مې ژړلې اولاد مې مریضو دوا پیسې نه و ژړلې مې
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو پوډری ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې یې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی دا چې دوه ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ور مات کړی نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده
Yeah.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره د خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې سره وکړي.
نو څنګه شو پلاره؟ څه یې ویل؟
لوري، خو سر د ډیر بې پروا سړی دی، پار څه خبر دی، خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې جیز پیک شوی نه وي.
ښه پوهیږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډری دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو، له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه لرمه، په قهر شو، لرګی راپسې واخیست او لاس یې راته مات کړه.
ما هم ورته دغه خبره وکړه، دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه، په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلی به دی و چې هو بدمرغه، زه پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ماته پیسې را پیدا کړه. نو نو ته خپله پوهېږې پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مه ژاړه، هر څه به سم شي.
پلاره، زه نور له دې بلا سره ژوند نشم کولی، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه، عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مه ژاړه لورې، دې شره دې خلاصومه، نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډیر سرتنبه سړی دی، د هیچا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به وسوځم. ما پلاره، همداسې ده که نه؟ ته همدا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې، له دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډری او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی، سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو، تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه در سره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځي راځي، دغلته په دې چوکۍ کېنه.
قاضی صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب، دی پوډری دی، د هیڅ ګټې وټې نه دی، زه پشپوش په وږي تګې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب، اوس د تا څخه به یې څه پټوم، بس اوس خو په دې بلا اخته شویم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپوش په وږي او تګې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضی صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی، ته وګوره، دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی، هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضی صاحب، ژبه یې را سره وهله، ویل یې طلاق راکړه، بس ما تمدت راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضی صاحب، دا ډیر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکم قاضی صاحب، تاسو وایې؟
هلکه، ته ولې دا بیچاره نه عقه وهې؟
قاضی صاحب، تنګوي مې، کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږی یم، بس زما هم زړه ورته تنګ شو. قاضی صاحب، کتان د ما عمره تنګي ولا چې په ناسان سره په لرګي ووهي.
قاضي صاحب، زه انسانه یم. دا دی، تا یې خپله خبرې واورېدې، په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ.
قاضي صاحب، غوږ یو.
ما د دواړو خواوو خبرې ښه په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله مېرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي او هغه ته ویلي چې وژنم دی.
هو قاضی صاحب بالکل انداز ده.
نو د دې اسناد او شواهد پر وړاندې کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فریده څخه طلاق کړي.
تازه رادیو درنو اوریدونکو د دې ونی د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پاته ورسیده. تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامن.
د زهرو کاروان.
روختیا نړیوال سازمان څوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی. پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.